این ویژه برنامه ها را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
افغانستان در یک سال گذشته. شما شنونده ویژه برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستیم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. امروز چهارشنبه 17 ماه اگست سال 2022 میلادی است. ساعت 5 صبح وقت افغانستان است. من قدیر مشرف و همکارم
خلیل خان
در خدمت شما هستیم. شنونده های گرامی، شما از 9 ماه اگست بدین سو شنونده، بیننده و خواننده نشرات ویژه صدای آمریکا در رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی بودن که به مناسبت نخستین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان پیشکش شد. اکنون هم این برنامه های ویژه ادامه داره، ولی قبل از اینکه به برنامه صبح امروز بپردازیم، میریم به سراغ خبرهای این ساعت که همکارم تقدیم میکنه.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانیم پامکړې دې سات خبرونه ته. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د پنشیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ناتیا طالبانو د وژل کېدو او شپږویشت نورو د ټپي کېدو اعلان کړی، خو سیمه ییزو طالب چارواکو د غیدارت کړی ده. یادې جبهې د سهشنبې په ورځ په ویلامې کې وویل چې دغه مرګ ژوبله تېره ورځ د پنشیر ولایت په شتل، انابا، رخا، خنج او پریان ولسوالیو کې طالبانو ته اړولې ده. دغه جبهې ادا کړي چې د درې ولسوالۍ ځینې برخې هم له طالبانو څخه نیولې دي. یادې جبهې تېره ورځ د دغه ولایت د انابا ولسوالۍ په ارزو دره کې د څلوېښت طالبانو د نیول کېدو او پنځو نورو طالبانو د وژل کېدو ادعا هم کړې وه. امریکا ژغ نه ده توانېدلې چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید کړي. بلخوا په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین د طالب سرتیرو د مرګ ژوبلې او نیولو په اړه د مقاومت جبهې ادعا بې اساسه بولي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویاند ابو بکر امریکا ژغت وویل چې یوازې تېره شپه د هغوی مخالفینو په درې ولسوالۍ کې څو راکټونو توغولي چې تلفات هم نه لري. په پاکستان کې چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د پولیو ضد کمپاین دوه پولیس وژلي او له سیمې څخه تښتېدلي دي. د پولیسو یو لوړپوړي مشر وقار احمد خان ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغۍ ضد واکسین څلور کارکوونکو او د هغوی ساتونکو په موټرسایکلونو سفر کاوه چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیش له ځای څخه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو خاص مرستیال محمد علي سیف د سهشنبې پر ورځ وویل چې د ټانک برید په دې نیت سوی چې د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه کړي. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې وویل چې د پولیو یوه پیښه پکښې ثبت شوې ده. دا له 15 میاشتو وروسته په دغه هیواد کې لومړۍ پیښه وه، خو له دغې پیښې وروسته 14 نورې پیښې هم ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه بدل کیږي چې د ګزړ وژونکي وایرس لا هم پکښې ژوندی دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندی کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ تری ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اروپایي اتحادیې او چارواکي وویل چې د اروپایي اتحادیې لخوا ایران ته سپارل شوي نهایي متن ته ایران ځواب ورکړی دی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د هیواد د بارنو چارو د وزیر حسین امیر عبدالنایان په حواله ویلي چې امریکایي لوري د دوی دوی غوښتنې په شفافي ډول منلې دي. نوموړي زیاته کړه که د دوی نظر ومنل سي هیواد چمتو دی چې د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویلي چې په یوې سرحدي پوستې د ترکیې هوایي برید د حکومت یولس سرتیري وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د ترکیې سرحد ته نږدې یولس وسلوال د ترکیه په یوه هوایي برید چې په حکومتي پوستې سوی وژلي دي. خدای ونه ویل چې دغه کسان کوردي وسلوال ول که د دمشق د حکومت سرتیري ول. د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو ویلي چې د ترکیه جنګي الوتکو دولس هوایي بریدونه د کوباني په سیمه کې کړي، چیرې چې د سوریه حکومتي پوځ ځای پر ځای دي. ویان فراز شامی زیاته کړه چې دغو بریدونو تلفات اړولي دي، خو مشخص یې نه کړه چې څومره کسان په دغه برید کې وژل شوي. د یوې موافقې وروسته د سرحد څخه نږدې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې خاطر ځای پر ځای سول چې په ترکیه د کوردي وسلوالو بریدونه ختم کړي. دغه سیمه د کوردي وسلوالو په کنټرول کې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین متحده ایالات تورن کړ چې غواړي په اوکرین کې جګړه اوږده کړي او ادعا یې وکړه چې واشنګټن هڅه کوي چې په نړۍ کې خپله سلطه روانه وساتي، خو امریکایي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي. ښاغلی پوتین پرون د سهشنبې په ورځ یو امنیتی کانفرنس ته چې د افریقا، آسیا او د لاتینی امریکا امنیتی چارواکو هم پکې ګډون درلود، د امریکا پر وړاندې خپل بخوانی یاداوی او تورونه تکرار کړل او به ویل چې د نړۍ یو کتبی نظم په ختمېدو دی. امریکایي چارواکو له د شاغری پوتین د دغو تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا خبره کړې وه چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او روسیې په اوکراین کې نسل وژنه کړې ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې د دغه یرغل هدف دا دی چې اوکراین د نړۍ د نقشې څخه لرې کړي. روسیې د فروری په 24مه په اوکراین یرغل پیل کړ او د اوکراینی چارواکو پر وینا تر دې دمه په دغه جګړه کې زرګونه ولسي خلک وژل شوي او څه باندې 6 میلیونه نور له خپلو سیمو او کورونو څخه وتلي دي. د سایټ استخباراتي اداره چې په نړۍ کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري د دوشنبه په ورځ ویلي چې په مالی کې د القاعده شبکې پوری اړوندې یوې جهادي ډلې د روسیې څلور اجیر سرتیري په کمین کې وژلي دي. جماعت نصر الاسلام المسلمین چې په ساحل کې یوه غټه جهادي ډله ده په یوې اعلامیې کې ادا کړې چې د ویګنر ګروپ په نامه د روسیې خصوصي امنیتي شرکت څلور غړي یې د مالیې په غرنۍ سیمه کې په کمین کې وژلي دي. د سایټ خبري اژانس تصدیق کړی چې دا اعلامیه رښتینې ده. د مالیه د بندګاره د سیم یو چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته د نوم د نشودلو پر شرط تایید کړه چې جهادي ډلې د روسان وژلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مالیه رژیم په جګړه کې د ملاتړ لپاره د روسیې څخه نظامی سلاکاران راغوښتي، خو غربي هیوادونه بیا وایي چې سلاکاران نه بلکې اجیر سرتیر دي چې د یاغیانو پر خلاف جنګیږي. دا خبرونه شته چې د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استرشو ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جاری دو مخیوه یوشی.
افغانستان ده طالبانو یو کلن واکمنی پا افغانستان که ده امنیت بشری خونو او مرمونو ده ازادهی حکومت ولی اقتصادی او بشری بحران مدنی فعالیتونو او ده بیان ده ازادهی ترنگوالی پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له 9 تر 16 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیونی، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شي.
سلام متبارک خدمت همه شما شنونده های عزیز به ویژه برنامه رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. ما در تاریخ 9 تا 16 ماه اگست به وقت امریکا درباره تحولات و تغییراتی که در عرصه های مختلف در یک سال اخیر سلطه طالبان بر افغانستان ایجاد شده صحبت میکنیم. در برنامه صبح امروز برای یک ساعت ادبیات و فرهنگ در یک سال اخیر به بررسی میگیریم و یکی که در بخش زبان دری و زبان پشتو در 20 سال گذشته چه تحولات ایجاد شد، چقدر زیاد کار در این عرصه بر غنامندی ادبیات دری و پشتو صورت گرفت صحبتهای خود داشتیم و یکی که این پیشرفت ها و این تحولات و این کارهایی که صورت گرفت حالا کم بود یا زیاد بود در یک سال اخیر با چه وضعیت روبرو است و آیندهش با چی حالت مواجه خواهد شد. با دو مهمان عزیز صحبت خواهیم کرد که مهمانان عزیز ما محترم حضرت وهریز استاد پیشین ادبیات در پانتون کابل و محترم محبوب شاه محبوب شاعر افغان هستن که با ما در برنامه هستن. ما هر دو مهمان عزیز خوش آمدید میگم. جناب آقای وهریز انشالله که ما تخلص شما را درست تلفظ کرده باشم به برنامه خوش آمدین، صدای ما را دارن، ممنون از وقتتان.
سلام، بله کاملا درست، من حضرت وحریز هستم، بله صدای شما رو دارم و سلام به شما و مهمان محترم آقای محبوب و شنوندگان عزیز برنامه شون.
جناب آقای محبوب سلام، ما خدمت شما، شما هم خوش آمدین، ممنون از وقتتان.
دیر منن ازم سلام تاسو او درانه استاد و همدار از ساسي د خبرونه د لارې ټول درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه محبوب شاه، محبوب صاحب او حضرت وارث صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره مېرمانه است. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته دا پروګرام معرفي کوي چې په دې پروګرام کې موږ په دې خبرې کوو چې په تیرو شلو قانونو کې د جمهوریت پر وخت کې چې کوم کارونه د ادبیاتو په برخه کې وسو، د فرهنګ په برخه کې اوس یا کم یا زیات په هغه وخت کې، اوس چې د طالبانو واکمنۍ یو کال تیر شو، د طالبانو په وخت کې اوس دا کارونه په ټپه درېدلي یا څه کار وسم پکې روان ده؟ په دې ستاسو نظر اخلم.
مننه. بهره صاحب، میخوایم صحبت با شما شروع بکنم اگر اجازه آقای محبوب هم باشه. استاد، شما در بخش ادبیات درس میدادین، آیا ادبیات دری و پشتو شاهد پیشرفت بوده در 20 سال اخیر؟ و اگر بوده، این پیشرفت ادبیات یک کشور روی کدام اصول استوار است؟ از شما را هم خواهیم شنید و از جناب آقای محبوب هم خواهیم شنید. بهرس.
بله، ممنون. در 20 سال آخر به رغم اینکه دولت افغانستان هیچ نوع برنامه‌ای برای رشد ادبیات کشور، برای رشد فرهنگ کشور و زبان‌های کشور نداشت، اما خود آرامش بلنسبی که در افغانستان حاکم بود و آزادی بیان که وجود داشت سبب شد که هم در زبان فارسی و هم در زبان پشتو کتاب‌های فراوانی نوشته شود، چاپ شود و پخش شود میان مردم. من شاهد ترجمه بی‌مانندی در ادبیات پشتو بودیم همه ما در این 20 سال اخیر. نویسنده های بزرگ از دنیا معرفی شد به خوانندگان پشتو، همینطور در و طبیعی است که شاعران زیادی هم سر بلند کردند و زبان پشتو نوشتند، کتاب منتشر کردند و تحقیق کردند. اینها عین هر کار میشه در مورد زبان فارسی هم گفت. انجمن قلم افغانستان، نهادهای دیگه مثل کاشانه که در شهر کابل فعالیت می‌کردند، انجمن‌های ادبی که در هرات و مزار شریف و شهرهای دیگه افغانستان، در ننگرهار، در قندهار فعالیت می‌کردند، اینها زمینه‌های خوب را تدارک دیدند برای اینکه کتاب چاپ شود. به نظر من در این 20 سال اخیر به صورت مقایسه ناپذیر نظر به کیفیت، هم نظر به کمیت، کتاب در افغانستان چاپ شده که قابل مقایسه نیست با تمام دوره های پیش از این.
بله.
یعنی این 20 سال یک 20 سال پربرکتی بود از این لحاظ. بله. اما امتیاز این کار و تلاش های فردی نویسندگان، شاعران و مترجمان افغانستان برمیگرده.
بله. محبوب صاحب، میخوایم نظر شما رو هم در این رابطه بگیریم، باز بعضو میریم به سوالات دیگه.
ډیر مننه. که چیرې موږ د افغانستان د ادبیاتو تیر سل کلن دور ته وګورو، په ځانګړي ډول د پښتو ژبې د ادبیاتو بحث کوو، تیر شل کلونه چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اړوند کاملا بې سابقې، کاملا بې مثاله کلونه وو. هغه څه چې ما مشاهده کړي، هغه څه چې ما لوستي، هغه څه چې ما لیدلي او په اړه مې تحقیق کړی، هغه دا دي که د پښتو ژبې لپاره یو څه ناڅه کار شوی، هغه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال شوی. خو هغه کار چې ډېر بې سابقې و، هغه په تیرو شلو کلونو کې شوی، چې په دغه تیرو شلو کلونو کې موږ په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ کړل، په زرګونه عنوانه ژباړې وشوې، تحقیقات وشول، شاعري تولید شوه، موسیقي تولید شوه، او دې ته ورته د شعر، شاعري، هنر او د لیک په برخه کې بې سابقې کارونه وشول. دا هغه څه دي چې موږ یې نشو هیرولی، پرته له دې چې په دغه تیرو شلو کلونو کې د هنر په برخه کې، د لیک په برخه کې، یا په لویه کې د هنري لیک په برخه کې ډیر کار وشو، په تحقیق کې هم ډیر کار وشو، مونږ نه یوازې دا چې مثلا د کابل په هانتون هغه څه چې ما د سترګو لیدلې حال دي چې د کابل په هانتون په پښتو څنګه کې استاد وم، بلکې په ننګرهار په هانتون کې، قندهار په هانتون کې، بلخ په هانتون کې او په لږونو نور چې موږ نه هدیرش دولتي په هانتونونه لرل، په دې ټولو کې د پښتو ژبې د ژبې او ادب څنګ پرانیستل شوې. موږ په کابل په هانتون کې د ماسترۍ د برنامې تر څنګ د دکتورا برنامه درلوده چې هم په پښتو ژبه کې او هم په دري ژبه کې، چې دا کاملا په تیرو سلو کلونو کې یو بې سابقې کار و. همدارنګه په ننګرهار پوهنتون کې او دې ورته پیش نورو پوهنتونو کې موږ د ماسترۍ برنامې لرلې، چې په بلخ پوهنتون کې او ځینو نورو پوهنتونو کې موږ مثالونه وړاندې کولی شو. دغه څه دي چې د پښتو ژبې او همداراز د دري ژبې د هنر او ادب د تولید همدارنګه د کره کتنې او د تحقیق په برخه کې هغه ژوندي مثالونه دي چې ډېر کار شوی دی او موږ یې ساری په تیرو سلو کلونو کې نشو موندلی. یعنی کاملا بې سابقې کار په تیرو شلو کلونو کې شوی دی، دا که شعوري بڼه شوی او که په غیر شعوري بڼه شوی، دا که دولت ورته کار کړی که نه یې دی کړی، دا که په شخصي برخه کې شوی او که په حکومتي کچه شوی، ولې کار دومره زیات شوی چې موږ یې سابقه نه لرو.
ما هم میخواستم خیلی خان ببخشین یک دقیقه حرف شما رو گرفتم. ما استاد به هر دو شما استاد میخوام میره اعتراف بکنم که ما هم به زبان دری در پنتون درس خواندیم، هم به زبان پشتو. همین تحولات اخیر ما را گفته یگانه به اندازه سرگردان ساخته بود که کجا نبود که به خاطر گرفتن درس در اونجا ما نرفتیم. ما تقریبا سه سمستر فاکولته را در پنتون ننگرهار خواندیم، باز بعد از اومدیم در کابل، یعنی درس ها باز بعد از در پاکستان خواندیم. خلاصه درس های پشتو و دری به زمینه بود، ما زبان مسلکی تبع به هم به زبان دری نیم هم به زبان پشتو. با تایید حرف هر دو شما استاد معظم، من میخوام ایره بر شنونده ها بگویم که در این 20 سال اخیر، یعنی ما استادای داشتیم در سالیان پیش از این 20 سال که به حساب زبان پشتو می نوشتن و ما با مو زبان اصیل پشتو با واژه هایی که در زبان پشتو دری بوده آشنا هستیم، یعنی به عنوان فرهنگ یا به مو زبان فاکولته ای که میشه برش گفت، ولی ما شاهد تحولات بسیار زیاد، تداعی بسیار زیاد واژه ها در زبان دری و پشتو در سالهای اخیر بودیم که من واقعا میتونم که موضوع را به مهر تایید بر حرف هر دو شما استاد محترم بگذارم. تشکر از هر دویتان. خیلی خوب،
ما شاه صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې ډیر بے سابقه کار شوی دی، داسې ناول په لیکلو کې، ناول په برخه کې، ادب کې، لکه چې نورمال طریقې په وخت کې موږ ځینې د پښتو ناولونه ولیدل، داسې په دې برخه کې کار، او دې نه علاوه داسې د بهر چې کوم کتابونه دي په ایران کې، د بهر اکثره کتابونه دی راواخلي په فارسي ژبه ډېر ښه ترجمه کړي. د ترجمې په برخه کې داسې کارونه وسو چې د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د جیولوژي په برخه کې، د نورو برخو کې داسې د لویدیز کتابونه راواخلي او هغه ترجمه سي چې افغان مثلاً ته په پوهنتونونو کې وړاندې، داسې کارونه وسو؟
بله، د داسې پوښتنه کې په دوه برخو تقسیم کو. یو برخه یې زموږ د تخلیق برخه ده چې لکه څنګه چې تاسو د نور محمد طریقي ناولونو ته اشاره وکړه، او لاغه وروسته دغه جریان چې همداسې پاتې شو، او بدبختانه بیا په وروستیو لسو پنځلس کلونو کې دغه جریان همسې په ټپه ودرېده، او یا کم تولید شوی خو ډېر کم. خو هغه تولید چې د ناول د لنډې کیسې او یا په پلویه کې د داستاني ادبیاتو د تخلیق په برخه کې شوی، دا په تیرو شلو کلونو کې کاملا بې سابقه دی، هم د فکر له لحاظه، هم د محتوا له لحاظه، او هم د کمیت له لحاظه. یعنی بې سابقې تخلیق شوی دی د بیلابیلو افکارو، د بیلابیلو ماهیتونو او کمیتونو یوه ګډوله تخلیق شوی دی چې موږ یې کولی شو چې بیلابیلې مثالونه وړاندې کړو. له دې سره په خوا کې د تخلیقاتو ترجمه هم په تیرو شلو کلونو کې بې سابقه ده. مثلا که زه د ځینو هغه رومانونو مثال تاسو ته ورکړم چې موږ په تیرو شلو کلونو کې مثلا سوله او جګړه، یا جګړه او سوله چې بهانت ترجمه کړې، دې ته ورته نور ځینې ترجمې شوې دي، هم د ناولونو په برخه کې، هم په لویه کې د داستاني ادبیاتو په برخه کې. راځو تحقیقاتو ته. په تحقیقاتو کې هم په روسي شولو کلن کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې ډېر زیات ترجمه شوی. هغه څه چې مال وسی هغه څه چې زه د ژبپوهنی او یاد ادبیاتو دی او شاګرد په توګه چې په همدغه برخه کې ذکر کړی هغه څه چې په تیرو شولو کلن کې شوی دی دا به سابقې وو. مثلا د ژبپوهنی په برخه کې، د کره کتنې په برخه کې، د تاریخ په برخه کې، د ټولنپوهنې په برخه کې، د انسان پیژندنې په برخه کې، او یا هم د اقتصاد او د انجینرۍ او د طب په برخه کې، یعنی ډېرې زیاتې ژباړې شوې دي. که څه هم دا هغه څه دي چې موږ لا هم وایو چې دا کمی دي، ولې دغه تیرو شلو کلونو ته په کتو، دغه کم وخت ته په کتو، څومره ترجمې او کتابونه چې چاپ شوي دي طبي ثابتې دي. او موږ سره ډېر زیات مثالونه هم شته. یعنې په لویه کې که چیرې موږ دغه دورې ته کتنه کوو، او دوره د ادبیاتو د تولید، د ژباړې او همدارنګه د تحقیق له مخې څېړو، نو دا ویل شو چې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې دا یو طلایي دوره ده.
تشکر استاد محبوب. جناب آقای بهریز، شما در ابتدای صحبتهایتان روی از موضوع صحبت کردین که هم در بخش ترجمه و هم در بخش تخلیق کتاب ها تحولات زیادی در افغانستان در 20 سال اخیر صورت گرفته. حالا بدون با گفته شما، بدون از این که حکومت افغانستان در این راستا کدام برنامه مشخصی داشته باشه، ولی نظر به مو فعالیت های خودجوش خود اهل قلم و شعر و ادب به این کار مبادرت ورزیدن، در یک سال گذشته آیا شما اردوی شما به عنوان دو استاد عرصه ادبیات و زبان دری و پشتو، جناب آقای بهریز از شما اول اگر پرسان بکنم، یک سال اخیره که حکومت طالبان در افغانستان وجود داشته، شما چی فکر میکنین؟ آگاهی های معلومات شما از داخل افغانستان چگونه است؟ آیا این موجی که روان بود این روان بود، یا ای که نه با توجه به بیرون شدن نسل جوان و استادای مجرب مثل شما دو نفر و دیگرها، این موج متاسفانه که دمرش صد ایجاد شد و آلا متوقف است، یا ای که بگونی بطی در حرکت است؟ بهریز
با تشکر. پاسخ در خود سوال شما با کار بردن کلمه متاسفانه نهفته است. در یک سال آخر ما شاهد بودیم، یعنی خبر دارم از این که رسانه های زیاد در افغانستان متوقف شده، هم به فارسی، هم به فارسی دری، هم به پشتو، رسانه های مستقل، رسانه هایی که نوعی از موضع شهروندی صحبت میکردن. ببینید این رسانه های چی چاپی، چی سمعی بصری، اینها به خاطر پالایش زبان، به خاطر رشد زبان تاثیر عمیقی دارن و نبودن از اینها طبیعتاً که تاثیر مکساره بر روند و کند شدن فرایند رشد زبان ها. این از یک سو. از سوی دیگه من تصور میکنم یک سال گذشته تنها دستاوردی که داشته این است که غمهای فراوانی را برای شاعران، نویسندگان، سینماگران، نمایشنامه نویسان، هنرمندان افغانستان در کل، غمهای کلان را و بسیاری را برای مردم افغانستان خلق کردن تا نویسنده ها، شاعر ها و هنرمندای افغانستان در به خاطر بیان این درد ها، به خاطر تحلیل و بررسی این درد ها و به خاطر قابل فهم تر شدن این درد ها آستین بر بزنن و کار بکنن. من اگر هم کتاب منتشر شده، این کتاب ها در بیرون از افغانستان منتشر شده، هم به فارسی، هم دری، هم به پشتو. مثلا ضیاء قاسمی کتابش در سویدن منتشر میشه، از خسرو مانی کتابش به صورت مجازی منتشر میشه، همونطور نویسنده های دیگر ما، نویسنده ها و شاعران دیگر ما. این یک سال فاجعه بوده، نه تنها برای سیستم حکومت داری در افغانستان، بلکه فاجعه بوده برای فرد شهروند کشور ما و شما. و ما همه ما در شوک هستیم. یک کمی اگر به آرامش برسیم، من مطمئن هستم که شاهکارهای فراوانی که در رابطه با این درد بزرگ عظیمه که مردم رنج دیده ما متحمل شدن به دنیا خواهند آمد. بله، وضع نشر و پخش و تولید هنر، کتاب، تحقیق در افغانستان به اندازه ویرانی خود افغانستان است متأسفانه.
بله، ما راستش از سالهای متمادی است که در بخش برنامه گنج شایگان صدای آمریکا میزبان بودیم. ما با نسل جوان شاعر افغانستان، چی در پشتو و چه در دری، که در این 20 سال اخیر حداقل از سال 2009 به این طرف که ما در استدیو مرکزی صدای آمریکا کار میکنم، با اینا در تماس مستقیم بودیم و شاهد بودیم که چی نسل سر بلند کردن از روزهای اول که اینا شعر داشتن. ما حتی با شاعرهای صحبت کردیم که تنها سه قطعه شعر سرودن، هیچ کتاب را از خود بجا هنوز به حساب امو سروده های خود جنبندی نکرده بودن که در قالب یک کتاب به اول. بعد از چند سال اونا نامشان ماشاءالله در رسانه های اجتماعی زبان زد همه بوده. یکی از موضوعاتی که در سالیان گذشته ما شاهدش بودیم جناب آقای محبوب، کابل و ولایات شاهد برگزاری برنامه های شبهای شعر بود. مثلا ما شما اگر حافظه مرا کمک بکنین، یکی از برنامه های بسیار ویژه سالانه که معمولا در قندوز برگزار می شد به زبان پشتو، امی اکنون از ذهن ما برامده، ما یکی دو برنامه شاهد بودیم.
ریدی گل.
خداوند شما را خیر بده که ما جهانی صاحب در یک برنامهشان دمونجا دیدمشان. بله، اینطور یک شبهای شعر ما در یک سال اخیر حالا به گونه علنی یا به گونه مخفی وجود داشته، شما آگاهی دارن در ارتباط هستن محبوب صاحب؟
گوری پتل دقیقه یو کاله پر تیرو شلو کلونو که، یعنی که دقیقه یو کال در طالبان ترو باسون، نیوازی دا چی زنگری شپی تجدید شویدی. مثلا تاسی او در ریدی گل مشایره و دیال دا شپا بن بله. منزل که دا چارلسن بله. سپوگمه بن منزل که دا نارنج گل بن منزل که دا بله. منی گل بن منزل که دا او دی دور تا پر لزگون نور دا سی ناستی بوی چی موگ بسر را تولی دو باسون بم سر کول، شایری بم کولا، دی یو بل هنر بم واوری دا یو بل تا بم غوگ نیو. او په لویه کې په اصل هدف د مینې ویشلو، د هنر ویشلو. بدبختانه په وروستي یو کال کې نه یوازې دا چې زموږ شعر و شاعرۍ دومره تاوان لیدلی چې نه دی یلدا شپه نمانځل کېږي او نه هم دې ته ورته نورې شپې نمانځل کېږي، ځکه چې په فکري لحاظ طالب د دغه ډول مسئلو سره مخالف دی. هغه ورځې چې دوی، یا مثلا هغه مشاعری چې دوی نمانځي، هغه هم د شعار بڼه وي. مثلا ما یو څو مشاعری د دوی ولیدې چې مطلق کنځه، بدرد او دا شیان وو. او خدای شته د څو دقو د لیدونو وروسته نو بس ما نه غوښتل چې دا واورم، ځکه چې شعر د شعار بڼه غوره کړې وه او شعر مطلق د کنځه او بڼه غوره کړې وه، هنر په کې نه و. نو ما هر څه عمل ته ودرول. ښه، یو بحث خو دا دی چې هغه زموږ هنر، زموږ شاعري، زموږ فکر هغه تر د یوې بدی حلقی یا دیو بد فکر تر کنټرول لاندې راغی. بلخوا زموږ دغه ډول مجلسونه مطلق له منځه لاړل. مثلا زما یاد چې موږ به د مشترکو ادبیاتو یوه شپه نمانځله په کابل کې، په هغې کې به هزاره شاعران راتله، په هغې کې به تاجک شاعران راتله، په هغې کې به ازبیک شاعران راتله، په هغې کې به پشهي شاعران راتله، پښتانه شاعران به راتله. موږ ټول مشترک سره ناست وو. یو شاعر به پورته شو په پشهي ژبه به خپل شعر وایي، یو کس به پورته شو په واخي ژبه به خپل شعر وایي، یو کس به پورته شو هغه به په خپلې ژبې یو شعر وایي، بل به په پښتو شعر وایو. ډېر جالب خوند به یې کاوه. ډېر یو هغه زموږ ستاسو فکر، زموږ هغه په لویه کې هغه د هنري فکر به سره مشترکېده او داغه شیان چې زموږ شعر، شاعري، هنر ته تاثیر ګټه رسوله، زموږ هنر یې غښتلی کاوه. بدبختانه چې په روسي یو کال کې د هر څه له منځه تللي. بدبختانه چې په روسي یو کال کې نه دا چې د هر څه له منځه تللي، بلکې په مقابل کې منفي ذهنیتونه رامنځته شوي دي او زموږ دغه تیر شل کلن هغه بستر چې موږ غوړول دا هر څه لمنځه یوړل. نو ساس خبره درسته ده، هر څه لمنځه تللی دي، نه یوازې دا چې موږ شعر و شاعرۍ ته منفي تاوان رسولی، بلکې هغه فکر ته چې موږ رامنځته کړی وو هغه یې هم لمنځه وړی.
مننه محبوب شاه صاحب. دواړو درنو مېرمنو څخه یو بله پوښتنه هم په ذهن کې راغله، د سینما د